পদার্থবিদ্যা সম্পর্কে বেশিরভাগই জ্যোতির্বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কথা বলেন, কিন্তু ইতালির পদার্থবিদ্যায় জ্যোতির্বিজ্ঞানী গণিতজ্ঞ ও দার্শনিক গ্যালিলি পদার্থবিজ্ঞানে গবেষণা করেন।
ইরানে কোরচারানে বাড়ি কারখানা হাসনাশ প্রিয়াঙ্কা
এইভাবে বৈজ্ঞানিক এবং ব্যবহারিক ক্ষেত্রে পদার্থবিজ্ঞান বিশেষ স্থান অধিকার করে নেয় এবং শুরু হয় নতুন যুগের সূচনা। দিনকে দিন পদার্থবিজ্ঞান আরো উন্নত ও সমৃদ্ধ হতে থাকে এবং এর বিষয়বস্তু তথা শাখা প্রশাখাগুলো আরো বিস্তৃত হতে থাকে। বর্তমানে পদার্থবিজ্ঞান এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে এর সূত্র গুলোতে ক্ষুদ্রতম পারমাণবিক মাত্রা থেকে মহাকাশের জটিল বহু চিন্তাবিদ ও গবেষক একত্রে অবদান রেখেছেন। আধুনিক ইরানের বিশ্ববিদ্যালয়ের নামকরা একজন পদার্থবিজ্ঞানী হচ্ছেন অধ্যাপক মাহমুদ। পদার্থবিজ্ঞানে গবেষণা ও অগ্রগতিতে তিনি অসামান্য অবদান রেখেছেন।
মাহমুদ হুসাইন 1903 সালের ফেব্রুয়ারি রাজধানী তেহরানে যান। শিশু জীবনের প্রথম 4 বছরে তিনি তেহরানে কাটিয়েছেন এবং 7 বছর বয়সে লেবাননের রাজধানী বৈরুতে প্রাইমারি স্কুলে পড়াশোনা শুরু করেন। একই সময়ে তিনি তার মায়ের কাছ থেকে ধর্মীয় শিক্ষা এবং ফার্সি সাহিত্য শিখেছেন। বাবা কোরআন শরীফ ও দিওয়ানে হাফিজ পুরাই পড়েছেন। এছাড়া শেখ সাদির বস্তান গুলিস্তান ফেরদৌসের শাহনামা মাওলানা রুমির মাসনাবি পরিচালিত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৌশল পরিষদ থেকে সড়ক ও নির্মাণ ক্ষেত্রে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। এছাড়া তিনি চিকিৎসা শাস্ত্র ও জ্যোতির্বিদ্যার
উচ্চতর Հարևանների հետ բարիդրացիական հարաբերությունները բաց սահմանները էլ ավելի են ուժեղացնելու Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդավարությունը, տնտեսությունը և բնականաբար նաև իրավակարգերը։
أعلنت وزارة الصحة في غزة سجل 20 بسبب الوزارة خلال 24 ساعة الماضية.
উচ্চতর জ্ঞান চর্চা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা, শিক্ষক সমিতি গঠন করা, প্রথম বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের নির্মাণ, প্রথম রেডিও স্টেশন স্থাপন, প্রথম আবহাওয়া কেন্দ্র স্থাপন, ইরানের স্থানীয় সময় নির্ধারণ পদ্ধতি অবস্থান। এছাড়া তিনি ইরানে প্রথম রেডিওলজি ডিভাইস স্থাপন চালু করেন। তিনি শিক্ষা বিষয়ক উচ্চ পরিষদ গঠন, ইরানের প্রথম আধুনিক মান মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন, প্রথম জল বিদ্যুৎ উৎপাদন জন্য টারবাইন তথা জেনারেটরের ব্যবহার অধ্যাপক মাহমুদ জেসাবি ফার্সি ভাষা বিষয়ক সংস্থা প্রতিষ্ঠা এবং তেহরান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনার নীতিমালা প্রণয়নে অবদান রেখেছিলেন। তিনি বর্তমান সরকারের মন্ত্রিসভার সংস্কৃতি মন্ত্রী ছিলেন কিছুদিন।
অধ্যাপক মাহমুদ এসাবি ডাবল তরঙ্গের ব্যাখ্যা সম্পর্কিত কানুন চরিত্র, এছাড়া হাইস্কুলে পাঠযোগ্য পদার্থ বিজ্ঞানের উপর তিনি বই লিখেন। আর্থিক ব্যবস্থাপনা নিয়েও তিনি একটি গ্রন্থ রচনা করেন। আন্তর্জাতিক ম্যাগাজিনে বিজ্ঞান সংক্রান্ত অনেক গ্রন্থ লিখে তিনি খ্যাতি অর্জন করেছেন। অধ্যাপক মাহমুদ এসাবি ইংরেজি আধুনিক পদার্থ বিজ্ঞানে জনকের উপাধি লাভ করেন। তিনি 1990 সালে আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান সোসাইটির দ্য ফার্স্ট সায়েন্টিফিক ম্যান অফ দ্য ওয়ার্ল্ড চিকিৎসার জন্য
অবদান সম্পর্কিত ধারাবাহিক আলোচনার আজকে আমরা অধ্যাপক মাহমুদ এসাবির জীবনে আরো কিছু এবং ইরানের সমকালীন ইতিহাসে আরেকটি খ্যাতনামা গবেষকের গবেষণা কর্ম অবদান আশা করছি তখনও সবার
ولا يمكن ان يكون هذا المسلم 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 ولا يمكن ان يكون هذا المس শ্রোতা ভাই বোনেরা সালাম ও শুভেচ্ছা। বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দেখানো সৌভাগ্যের সিঁড়ি শীর্ষক ধারাবাহিক আয়োজনের চতুর্থ পর্বে আপনাদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।
আল্লাহর নবী হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের জনৈক হাওয়ারির বংশধর ছিলেন পাদ্রী শামউন। তিনি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে অনেক প্রশ্ন তুলে ধরেন আর রাসূলুল্লাহ তার সব প্রশ্নের জবাব দেন। ফলে শামউন তার প্রতি ঈমান আনেন এবং তার নবুয়তকে সত্য বলে স্বীকার করেন। পাদ্রী শামউন রাসূলে খোদাকে আর বা বুদ্ধিবৃত্তির শ্রেণীবিভাগ বর্ণনার অনুরোধ জানালে উত্তরে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আকলের নানা শ্রেণী ও সেগুলোর কল্যাণ সম্পর্কে ধারাবাহিক বর্ণনা দেন। সেই বর্ণনার প্রথম অংশ আমরা গত পর্বে তুলে ধরেছি, এবার রয়েছে এর বাকি অংশ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম আকলের অন্যতম কল্যাণ হল লজ্জা, আর লজ্জা থেকে উচ্ছারিত হয় নমনীয়তা, দয়াশীলতা, প্রকাশে এবং গোপনে আল্লাহ পাহারার প্রতি মনোযোগ, দৈহিক ও মানসিক সুস্থতা, মন্দ থেকে দূরে থাকা, সমৃদ্ধি, দানশীলতা, বিজয় এবং মানুষের মাঝে সুনামের সাথে স্মরণ। এগুলো বিবেকবান ব্যক্তি তার লজ্জা থেকে অর্জন করে। সুতরাং ধন্য সেই ব্যক্তি যে আল্লাহর নসিহত গ্রহণ করে এবং তার অপমান ভয় করে। আর বুদ্ধিবৃত্তি বা আকলের অন্যতম কল্যাণ ব্যক্তিত্ব ও স্থিরচিত্ততা থেকে উচ্চারিত হয়। এক, দয়া। দুই, পরিণামদর্শিতা। তিন, আমানত রক্ষা। চার, খেয়ানত বর্জন। পাঁচ, সত্যবাদিতা। ছয়, লজ্জাস্থানের পবিত্রতা রক্ষা। সাত, সম্পদের পরিশুদ্ধি। আট, শত্রুর বিরুদ্ধে প্রস্তুতি। নয়, অসংগত কাজ করতে নিষেধ করা। দশ, বোকামি বর্জন। বিবেকবানরা এসব বিষয়ে ব্যক্তিত্ব ও স্থিরচিত্ততা থেকে পেয়ে থাকেন। সুতরাং ধন্য সেই ব্যক্তি যে ব্যক্তিত্ব ও স্থিরচিত্তের অধিকারী হয় এবং যার মধ্যে লঘুচিত্ততা আর মূর্খতা থাকে না এবং যে ক্ষমাশীল হয় ও মার্জনা করে।
বিশ্বনবী আরো বলেন, আর বুদ্ধিবৃত্তি বা আকলের অন্যতম কল্যাণ অর্থাৎ অব্যাহত ভাবে সৎ কাজ করে যেসব সুফল পাওয়া যায় সেগুলো হচ্ছে, এক, অশ্লীল কথাবার্তা বর্জন। দুই, মনের উৎকণ্ঠা থেকে দূরে থাকা। তিন, সতর্কতা অবলম্বন। চার, ইয়াকিন তথা অবিচল বিশ্বাস। পাঁচ, মুক্তিপ্রিয়তা। ছয়, আল্লাহর অনুগ্রহ। সাত, কোরআনের প্রতি সম্মান। আট, শয়তান থেকে দূরে সরে যাওয়া। নয়, ন্যায়কে মেনে নেওয়া। এবং দশ, অং ও ন্যায্য ভাবে করা। এগুলো বিবেকবান ব্যক্তির ভালো কাজে অবিচ্ছিন্নভাবে সৎকাজে প্রবৃত্ত হওয়ার ফলে লাভ করে থাকে। ধন্য সেই ব্যক্তি যে নিজের ভবিষ্যৎ ও পরকালের চিন্তা থেকে আর দুনিয়ার ধ্বংস থেকে শিক্ষা করে। আর বুদ্ধিবৃত্তি বা আকলের অন্যতম সন্ধান মন্দকে ঘৃণা করা থেকে লাভ করে থাকে। এক, ব্যক্তিত্ব ও মর্যাদা। দুই, সহিষ্ণুতা। তিন, উপকার করা। চার, পরিকল্পনার উপর স্থির থাকা। পাঁচ, সঠিক পথকে আগলে রাখা। ছয়, আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস। সাত, প্রাচুর্য। আট, নিষ্ঠা। নয়, সব অনর্থক কাজ বর্জন। এবং দশ, যা কিছু তার জন্য উপচারী তা বজায় রাখা। এগুলো বিবেকশীলরা মন্দকে ঘৃণা করে মাধ্যমে অর্জন করে। সুতরাং ধন্য সেই ব্যক্তি যে আল্লাহর হক পথ পদক্ষেপ নেয়।
বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সামনে প্রশ্নের জবাবে আরো বলেছেন, বুদ্ধিবৃত্তির অন্যতম কল্যাণ হিসেবে উপদেশদাতার অনুসরণ থেকে লাভ আল্লাহর আনুগত্যের শক্তি সঞ্চার চিহ্নগুলো আমাকে বলুন।
যদি তার সঙ্গে কথা মুখের সঙ্গে মিশো, সে তোমাকে কষ্ট দেবে। যদি তার থেকে দূরে সরে যাও, তোমার পথটা যদি তোমাকে দান করে তাহলে তোমার উপর করুণার গর্ব, আর তুমি যদি তাকে দান করো তাহলে তাকে যদি কোনো গোপন কথা বলো তাহলে সে খেয়ালত করবে, আর তোমাকে যদি সে কোনো গোপন কথা বলে তাহলে তোমার প্রতি অভিযোগ করবে। মূর্খ যদি ক্ষমতাবান হয় তাহলে পরাজয়, যদি ঈর্ষা হয় তাহলে যদি আনন্দিত হয় তাহলে সীমা ছাড়িয়ে যায় এবং অপমান, আর যদি দুঃখিত হয় তাহলে নিরাশ হয়ে পড়ে। মূর্খ যদি হাসে তাহলে অস্ত্র হাসি দেয়, আর যদি কাঁদে তাহলে পশুর মতো অর্জন। মূর্খ ব্যক্তি সৎ লোকদের সঙ্গে ছাড়ে, আল্লাহকে ভালোবাসে না এবং তাকে মান্য করে, তার কাছ থেকে লজ্জা পায় না এবং তাকে স্মরণ করে। তুমি যদি তাহলে তোমার এমন গুণের প্রশংসা করবে যা তোমার মধ্যে নেই, আর যদি তোমার উপর অসন্তুষ্ট হয় তাহলে তোমার প্রশংসা
তোমার তার কিতাব সমূহের প্রতি বিশ্বাস, আর তার রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাস, আর জ্ঞানের চিহ্ন জানতে আল্লাহকে চেনা, তার অন্যদের পরিচয় জানা, তার ফরজগুলোকে জানা এবং সেগুলো সংরক্ষণ করা যাতে সঠিকভাবে সম্পাদিত হয়, আর কর্মের চিহ্ন এবং নিষ্ঠা ইবাদতকে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে সম্পূর্ণ করা।
رژیسور ناصر تقایی آرانت دوغری دوخت سیرای مرمان نگاره حامل یرگو هزار مهد باقنی هزار این آرین خلاسوت باقنی فرانسوا ترویوفی نگاره حامد انتانگان یانگ Yer Antoine yer nra anera hatipimen aynana vortegh chpetk e hatipin anera Antoine-in asume yer jani kntani kartsel hamar vochinch aykan lav che regisseur Nasser Khafai arants togeri tug sirayin tnaman Khafai kinoyo hetaperrvel e արվեստական ֆիլմերը կարողանել ու նա կարողանել է բավերով նրա ֆիլմը Թավայի մեծ تکنولوژی بالینی میراث
بسم اللہ الرحمن الرحیم گران اوریدوں کو السلام علیکم دا تہران دے دا ایران دا اسلامی جمہوریت
بسم الله الرحمن الرحيم
داس شرمتوم منچوش يريكو يبيوتناتوم هاستوم
ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها
ساپی تغامرتون ارکایوتیونیت ایر ستخزاگورتوتیونی رو
لیکولن ندگرد
هایتنفون این را ستخزاگورتوتیونی اتروحم
نیم
بایت نوریت آنو کلتون نوز آنو کلتون لفنی خون بخون رویایی اوزوزی شو پرسوم اوخنه لران گتنه لیرن یویر تغ انتانی کن եւ նրա աշխատանքի թեմանը դարձնում է իր սեփական
յոգա։
وقت په ایران کې د مازیګر څلور بجې
اوس پر خبرونه صادق حسین او مهمان فاطمی درته وړاندې کوي په مذاکراتو ولاړې هر ډول حلارې کې به د اروپا رول له مخکې څخه زیات پیکه وي تېر ناخبري اژانس راپور کړی د ایران د باندنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی وویل درې اروپایي هیوادونو داسې ګمان کوه چې د دباو نوی اړم په لاس کې لري او د هغه د اجرا کولو په ګواښ سره ایران تر دباو لاندې ولوستلی شي اوس چې دغه د دباو اړمې کارولی دی نتیجه لیدلې ده. په حالت کې هیڅ بدلون رامنځته نه شو، هیڅ مشکل حل نه شو. دوی د یوازینۍ بریا د ډیپلوماسۍ د لارې کمزوري کول وو. هغه په تهران کې استوګنوله خارجي سفیرانو، شاړ سفیرانو، د نمایندګۍ له استازو سره په غونډه کې له وینا وروسته د خبریالانو په ټول کې ډېر نه خبریا جان دغه پوښتنې ته په ځواب کې چې تاسو په یو وخت په اټومي دوسیې کې د اروپا د رول د کمولو خبره وکړه، په ځانونو ټینګار کړی دی چې د ډیپلوماسۍ لاره بنده نه ده. د لارې په دوام کې به د ایران او د بل اروپایي هیوادونو ملګرتیا په کوم ډول وویل. فکر کوم نن سبا نورې یوې ثابتې او ازاد شوې تجربې ته رسېدلې یو چې د ایران د اټومي پروګرام لپاره له ډیپلوماتیکې حل لارې پرته بل هېڅ لاره نشته. او دغه حقیقت په تېرو کلونو کې په ځانونو ازمویل شوی او تایید شوی هم دی. د ایران خارجه وزیر عباس الکچی وویل هغوی په ځانونو ایران ته د پوځي حملې ګواښ وکړ او حتی په ځینو وختونو کې دغه حمله امتحان کړه، خو ویل یې ده چې د ایران مسله په پوځي اقدام سره حل کېدونکې نه ده. هغه زیاته کړه دغه حالت په سنیپبیک هم ثابت شوی دی. اروپایانو په ځانونو ګواښ وکړ چې د سنیپبیک مکانیزم فعالوي، خو زموږ ځواب تل دا دی هماغه ډول چې پوځي حمله ونه توانېدله د ایران د اټومي مسالې لپاره نهایي حل لاره واوسي، د سنیپبیک فعالول به هم هیڅ کارندوالی ونه لري. دا اقدام نه یوازې د مسالې له حل سره مرسته نه کوي، بلکې یوازې د ډیپلوماسۍ بهیر نور هم پسې سخت او پیچلی کوي. ایران خارجه وزیر عباس الکچی بیا زیاته کړه البته ډیپلوماسۍ هیڅکله نه ختمیږي، ډیپلوماسۍ همیشه شته.
د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام وایي چې افغانستان ته ډېری ورستنېدونکي کډوال په ښارونو کې میشت کېږي. دغه پروګرام نن د استوګنې د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي دا کار د ښار میشتېدنې د ودې لامل کېږي. د دغه پروګرام په وینا په ښارونو کې ورستانه شوي کډوالو مشکلدن پر کمزورو خدمتونو ډېر دباو راولي. دغه پروګرام همداراز زیاته کړې ده د استوګنې په نړیواله ورځ له خپلو شریکانو کانو غواړو چې پر حیاتي بېخبناو او بنسټیزو خدمتونو کې پانګونه وکړي څو د افغانستان ښارونه وکړی شي له شرایطو سره سمون ومومي او پرمختګ وکړي. دغه پروګرام تر دې وړاندې ویلي وو چې کابل ښار د افغانستان د څه باندې 40% ښاري برخې کوربه دی.
د حماس او د اسرائیلو ترمنځ د بندیانو د تبادلې خبرې سبا پیلېږي. ایرنا خبري اجانس راپور کړی د اسرائیلو رسنیو راپور ورکړ چې د صهیونیست رژیم او فلسطین د حماس او جنگ پلاوی خبرتر سبا د مصر په شرم الشیخ ښار کې ترسره کیږي. په همدې اعتبار د مصر د بهرنیو چارو وزارت ویل چې قاهره به سبا د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وړاندیزی پلان په باره کې د خبرو اترو لپاره د حماس غورځنګ او د اسرائیلو د دوو پلاوی کوربه وي. د اسرائیلو کان ولسم ټلویزیون هم سفر ورکړ. د حماس غورځنګ او د اسرائیلو د پلاوی ترمنځ خبرو اترو ټاکل شوی دی چې په شرم الشیخ کې ترسره شي او د اسرائیلو پلاوی به سبا سهار دغه ښار ته ورشي.
د فلسطین حماس غورځنګ ویلي چې اسرائیل په غزه کې د فلسطین وګړو په وړاندې وحشتناک توګه او د دې ځای ته دوام ورکوي. د هغه ویلي چې له سهار راهیسې وحشیانه پېچونه د سیمو ماشومانو په ګډون او یا کسان وژلي دي. دوی زیاتوي دوامداره بریدونه د نتانیاهو حکومت د بې دفاع ملکي وګړو په وړاندې د پوځي عملیاتو کمولو په اړه دروغو څرګندونه کوي. په اعلامیه کې له نړیوالې ټولنې غوښتل شوي چې سملاسي د فلسطین وګړو د ساتنې او مرستې لپاره اقدام ترسره کړي. دغه راز د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپله ټولنیزه رسنۍ شوټ سوشل کې ویلي چې اسرائیلو له غزې د وتلو له لومړي پړاو سره موافقه کړې ده. داسې ښکاري چې ډونالډ ټرمپ هغې نقشې ته اشاره کړې چې له مخې یې په دریو پړاوونو کې اسرائیلي ځواکونه له غزې ووځي. ټرمپ ویلي کله چې حماس دا تایید کړه اوربند به سملاسي پیل شي. نوموړی لیکلي د یرغمدونو د یرغملو او بندیانو تبادله به پیل شي او موږ به د راتلونکي پړاو لپاره شرایط برابر کړو.
له موافقه د ډاډه کولو په بڼه کې به د تاریخ تر ټولو ستر بیلونکي وویل. نا خبریا جانس راپور کړی د سیمونیست رژیم د فوج په خانون له رضا کمانډان اسحاق بریک د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خبرو اترو پلان ته په غبرګون کې تیر افکار چې اسرائیل د غزې په جنگ کې د بیرته نستنېدا ټکی ته رسیدلی او یوازې د موافقې په لاسنی کولو سره کولی شي ځان وژغوري. هغې په همکاري کې چې نن په ماریو ورځپاڼه کې خپره شوه د خبرو اترو لپاره د امریکا د ولسمشر ټرمپ پلان د اسرائیلو لپاره تر ټولو ښه فرصت وبلله او خبرداری ورکړ. دغه رژیم جنگ ولا موپکې د ډډکول په بڼه کې د تاریخ تر ټولو ستر بیلون کې وی هغه زیاته کړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پلان ته د حماس وا په حقیقت کې دغه پلان ته نه ویل خو خبرو اترو ته بلې ویل دي او دغه ځواب ورکول خو دنه کوي چې حماس ورته په کافي اندازه کوي دی او د اسرائیل د پور نه فیصلې ویره نه لري
د سوریې د ولسمشر بشار اسد او حکومت له سوریې دا وروسته د نړیوال د پارلمان لومړي انتخابات نه قبول د نیش کړي او د نفرت تر سره کیږي د سوریې د پارلمان انتخابات د موقت اساسي قانون پر اساس او په غیر مستقیم او انتصابي ډول تر سره کیږي په جریان کې د پارلمان د مسول اسو استازي څخه په دریو کې دوه برخې استازي د سیمه ییزې انتخاباتي پلانې لخوا او په دریو کې یوه برخه استازي هم د موقت حکومت د مشر اسد شرح لخوا چې په ابو محمد الدولاني مشروع ته یې نشانې ورکړي د پارلمان دغه پړاو د کلن دی او تر هغه وخته پورې چې د سوریې دایمي اساسي قانون تدوین شي او د خلکو محکمې د ګډون سره تر سره شي د دغه پارلمان د تمشي دایمي اساسي قانون تدوین د سوریې د پارلمان انتخابات نن سهار نهه بجې پیل شوي او د رایو صندوقونه به د مازدیګر په ورځ پنځه بجې وټاکل شي د سوریې لومړي سمارټي چې د موقت حکومت مشر احمد الشاه ټاکلې ده پنځلس سوه قانون پلان تایید کړي چې څوارلس فیصده یې ښځې دي او دغو کسانو کې د سوریې اوسنی انتخاباتي سیستم د ټاکلې دي چې د انتخاباتو کاندیدان باید د پخواني حکومت پلویان یا د هېواد د ویشلو غوښتونکي نه وي هیله کېږي چې د سوریې د پارلمان په دریو کې انتخاباتو نتیجې نن اعلان شي خو پارلمان به تر هغه وخته چې احمد الشاه په دریو کې یوه برخه نور استازي انتصاب نه کړي په رسمي ډول په عین حال کې د سعودي عربستان الحدث ټلویزیون په دې خپل راپور ورکړ او وویل چې د سعودي انتخابات په کامل ډول ډیموکراتیک نه وي ځکه چې په غیر مستقیم ډول ترسره کیږي او په دریو کې نه د دوو برخې استازو د ټاکنې لپاره چې له دوه سوه لسو کسانو څخه برای اچول د سیمه ییزو پلاویو لخوا ترسره شي او په دریو کې یوه برخه استازو د همدغې فلقه د احمد افشاره لخوا وټاکل شي دا په داسې حال کې چې د سوریې په جنوب کې له سویدا ولایت څخه چې اکثر اوسېدونکي روسیان دي او د غراز د سوریې له شمال څخه د کاندیدانو نه شتون په پارلمان کې د ټولو اقلیتونو د شتون په اړه یو شمېر پوښتنې رامنځته کړې دي
له یمن څخه ویشتل شوی توغنده د اسرائیلو د بن ګوریان هوایي ډګر د ګډوډیدا سبب شوی تیر نه خبري اژانس راپور کړی د اسرائیلو پوځ ویل له یمن څخه یو توغنده ویشتل شوی او د څو چودنو غږونه هم اوریدل شوی دي اسرائیلو پوځ زیاته کړه چې دغه توغنده په خصوصیمو کې د خطرې د سیرنونو د وهل کېدا سبب شوی د اسرائیلو رژیم پر اسلام ټلویزیون هم خبر ورکړی چې دغه حمله وروسته د بن ګوریون هوایي ډګر فضا په موقته توګه تړل شوی ده ولنه سیونیستي سیټ هم چې د نیوکی ټاټوبو اوسیدونکو له امن څخه د توغل شي توغندي وروسته د اسرائیلو په توسیمو کې د څو چودنو د غږونو دورېدا خبر ورکړی تر اوسه له امن څخه د توغل شوي توغندي د مارژولو په هکله کوم راپور نه دی خپور شوی
او سرچینو وویل چې د سګونې سشینو ځواکونه د سوریې په خاوره باندې د تیریو په دوام کې په جنوب کې د خونۍ تربس ولایت ځینې سیمو ته ورننوتلي دي د سوریې ځایي سرچینو راپور ورکړ چې د سګونې سشینو
سیاسی تبصرہ یا د سیمې پایداره پراختیا او د سرچینو د سیستماتیک ګټو لپاره یو ستراتیژیک ایران د داخلي ظرفیتونو په برخه کې د ګاونډي هېوادونو سره کارګند تعامل سره کوي د سیمې د انرژۍ په برخه
د تهران ریډیو تر نورو ټکو سلامونه وخت مو په خیر زه تاسو له غنډې مو تاسو هند خبرونه اوري د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې د سوونیستي رژیم اصلي ملاتړ دی د غزې د جګړې د پای ته رسیدو په نوم شل مدیز د سولې پلان اعلان کړی دی او سره دې چې ځان منځګړی هیواد بولي خو هم مهاله حماس ورنن ته د منلو اختار ورکوي ویلي کړي چې شنبه تر مازیګر شپږ بجې پورې دغه پلان ونه مني نو په دغه مقاومت کې مبارزې د لوی قیمت جوړ کړي په دغه پلان کې د جګړې فوري پای د اسرائیل يرغلګرو خلاصون د حماس فوزي ورکوي لبن دوړل د غزي به جوړول او د حماس به وسیله کول شامل دي خو د نړۍ مشخص شوی چې که حماس د عملی عملی نکړي یا د دې لپاره چې ټول اسیران په لاس کې نوي او یا د اسیرانو د مړو د مندلو ستونزه لامل کوم میکانیزم په پښتو کې ونیول شي تر بل پر دې د ټرمپ تر هغه د هغو فلسطینیانو اسیرانو هویت نه دي مشخص کړی چې باید کوشش شي موضوع کولی شي د حماس سره د نرمو فلسطیني شخصیتونو د خوش کولو په اړه جدي اختلافات رامنځته کړي په داسې حال کې چې نتنیاهو کولی شي د غوښتنې رد کړي پرته له دې چې په ښکاره توګه د توافق نقض ښکاره کوي د غزې د حماس مشرانو برخلیک د جګړې وروسته لاهم نه څرګندوي ځکه چې دوی پاتې کېدل د سوله ییزې همغږۍ او د وسلو پرېښودلو ژمنې ته اړتیا لري هغه څه چې حماس په صراحت سره رد کړي او ویلي دي چې د اشغال تر دوام فوریبه د محاومت وسلی پزمکونه ګرځوي خصوصا هم درز د اسرایل فوز لغزی ترنګ څخه وتل د محاومت د بش پر دی وسلی کول او ټول اسیرانو سپارلو سره تر شوې چې د لبنان د تجربي په خپل سره حتی که حماس موافقه هم وکړي د سولېستي د ژمنو ماتول او د امریکا د دولت د ژمنو د نه پر کولو امکان لري حماس وایي چې د پلان فلسطینی حقونه رنګوي او د اسرایلي ګټو لپاره دی چې د غزی خلکو ته د استعماری نظر په توګه ورته کېږي د غزي او شدور کې لکه چې د الجزیرې راپور وایي د ترامپ وړاندې لږ باور لري او دای د ترامپ ته ورس د جوړولو د سګریسي د دوی د حقونو په اړه غوړ کې مرسته کوي تر څو چې د ترامپ د سولې پلان بس جریان لري د سولېستي رژیم په غزي خپل بریدونو پر لا هم زور ورکړي او د تر څنګ هغه نړیواله مرستندوی کښتۍ چې له 500 کسانو سره یو ځای نیول شوې ده دغه وګړو خلکو ته مرسته لیږدولي او بشري مرستو دغه لیږدونکي ترستان بلند دي په خوانی تجربې د احتیاط خبره کوي د غزي خلک چې د ناورین له امله ستړي دي د دې پلان له امله هم د احتیاط اقدام باندې ټینګار کوي خو اسرائیلیان د پخوا په څیر په خپلو حکمو ونه درېږي او ځل بیا د غزي باندې د اشغال ته دوام ورنکړي بو کوم د تهران رادیو په اوسنۍ هند خبرونه کې هم د ترامپ د غزي د سولې پلان ته بحث څنګه کړی خو مکتب دی چې بس ته ور شوی ولنډه د ملرو
دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت د حقیقت او عدالت غږ قدرمنو دوستانو تاسو هر ورځ زموږ د مازدیګرانې خبرونه په تحلیلي پروګرام هنداره کې د ورځنیو موضوعګانو په اړه د وتلیو شنانو کارپوهانو او سیاستوالانو له نظرونو په دغه پروګرام کې خبرېدلی شئ.
د تهران ریډیو تر نورتون خو یو ځل بیا مخاله خلاص تاسو هیل در خبرونه ورې چې د ټرمپ د غزي اړوند سوري پلان ته ځان کړي کړي بحث کرا سره د مسایلو کارپو هاغلی ډاکټر وایس احمد اخوندزاده او د منځني ختیځ د مسایلو کارپو هاغلی ډاکټر نادر افغان مبارکي خپل دوړو ملمنو تاسو ټول ته خلاص خلاص وایم بس له هاغلی اخوندزاده پیل کوو ډاکټر اخوندزاده مننه چې بحث راغلی د ټرمپ د غزي د سوري تر هم مطالعه کړي دا څنګه دا پراتونکي کې په اړه کومې اندېښنې شتون لري
اسرائیل غواړي چې جنگ په خپل په نفع خلاص کی او ځان د سیو خای چې د جنگ قهرمانه ممدغه خلک او ظلم هم د اسرائیل سره شونه نو د امریکا کوشش هم ممدغه ده چې د دې جنگ قربانی اسرائیل خای او د جنگ ګټن کې هم اسرائیل خای نو دا طرح چې دا ځل وړاندې شوې ده لکه دا کوم واخر په شاهدان چې موږ خصوصا اسرائیل مستقیما په قطر کې ده حماس په دفتر بریدو کړو چې دا هم په دې خبرو ډیر زیات تاثیر لري پهل نه اسرائیل چې د امریکا تر فشار لاندې ده د عربي هیوادونو تر فشار لاندې ده عربي هیوادونو خپل ورته وایي چې دا جنگ تقریبا د عربي هیوادونو سرحداتو ته هم رسیدلی نو امکان شته چې عربي هیوادونه عکس العمل وښایي او هغوی سره راټول شوي هم دي نو امریکا هم پوهېږي که عربي هیوادونه عکس العمل وښایي نو د دوی اډې او پوستې په همدغه هیوادونو کې دي نو جنگ تر امریکا پورې رسېږي تر اوسه پورې امریکایان په جنگ کې داخل نه دي صرف سلاح او مهماتو پیسې وي خو خپله داخل شوي دي بیا مجبورېږي نو چې داسې یو ځای کې هغوی ګیرېږي چې خپل د دوه دوستانو په منځ کې یو انتخاب کړي ځکه عربي هیوادونو سره هم دوی قرارداد لري او دوستي لري او هم اسرائیل سره نو بیا هغه وخت کې امریکا ته هم انتخاب سختېږي نو په اوس وخت کې دغه طرحه چې وړاندې شوې ده زیاتره موارد چې دي میډیا ته نه دي ښکاره شوي چې حماس ته کوم امتیازات ورکول کېږي او اسرائیل ته کوم امتیازات ورکول کېږي نو خو زما په نظر خپل امریکا هم غواړي چې دغه جګړه بس شي ځکه دا سومه طرحه ده سومه ماده ده نو که دغه طرحه کې دغه ماده کې عربي هیوادونه خصوصا قطر ځکه قطر چې دا مخکم مختج سوله وشي او اوس هغوی د اسرائیلو تر حملې لاندې هم نو قطر کوي چې ډېر ښه رول ولوبوي نو که په دغه پریکړه کې هغه ګډون وکړي او دغه طرحې او مادو کې دفتر کې یو میانجیګري وکړي نو انشاءالله زما په ډېر ګمان سوله به وشي او دا کوم نسل وژن او جنگ چې په غزه کې دا و پای ته ورسېږي
ډیره جته مننه هغه له خونداده ډاکټر افغان له تاسو مننه چې بس تر هغه لوي د غزي په اړه د ټرمپ سوري تر هاو د هغه له خوا بیرته حماس ته وارننګ ورکول واضح پیغام نه دی او ثبوت نه خي چې ټرمپ یو طرفه اقدام کوي پر اساسات کې څه پکار دی
په دې طرحه کې چې ټرمپ په وړاندې شوی دی او شل معدې لري متاسفانه خبر هغه څه دی چې اسرائیلو ګټه کړې ده څنګه خوندي او ځمې شوې دي او حماس او د فلسطین د ازادۍ غوښتنې وکړې د ځواکونو په وسیله دي له کومه غورځول شوې دي ډېر هدف لري اما بیا هم زه فکر کوم چې که چېرته ترامپ کولی شي چې غزه فلسطینیان ته په جهنم باندې واړه یي نو په دې کې شک نه شته چې غزه خو دې تېرو څه باندې دوه کلونه راپه دې خوا په جهنم باندې دوی بدله کړې ده او دې ټولو بین المللي انساني موازینو قوانینو تړونونو مسافرونو برعکس دی د فلسطینیانو سره د امریکا په ملاتړ باندې تر اوسه پورې پرته جګړې پرته وحشته قبل غير انساني قوانين واعمال نور شيء حتى ندرس ملهاتا بيجي ناس الكشي بيجي ناس الوزني يا رجل ساك على طول موارد غزاك اسمه فلسطيني انا بندي عملية كلاو دكتور كل وشاتي امريكا ولا هذا وامريكا ورورب او مسلمان دي خلاص دي او ربان عام کاش کان دا جرأت ودا شجاعت لري دي هم خلاص او خدا ته باندې و خو دي په حادثه و دي جو دي جګړه ته هدا اقل دي پاتو شي تو ما كل لار پیدا کی شي اسا دي په سريان خو خو خل سنجو و شي او دي هم دي مخه چا نشي اما پدې کې مشک نه تشه کړه په فلسطینانو ته دا هغه جهانم په تسوی د ولې اسرائیل تم د قبرستان باندې په تسوی ده ځکه چې د حماس جایونه وکړل شو چې اسرائیل دلته اسرائیل په هغه څو او تاسو ورکې شي د نړۍ په تاریخ کې تاسو په تاسو نو وایي او امریکایان یو ته حیران شي دا هغه ځکه ورسته په دې کې انا شو باندې اسرائیل لپاره وتی جو دا جوه شاید چې کلونه کلونه ټولانی شي او کما شي څه څه پاسه نه وکړي چې
ډیر زیاته باندې هغه لای نظر افغان چې جواب ورکړ دا کله خو زتا دا طرح چې تقریبا یو طرفه کاری هر څه اسرائیل په ګټه وي چې څه کار دې دغه حالات کې حماس ته فلسطین واکمن حکومت ته او د سیمې هیوادونو ته څه وکړي
سب څنګه چې ما خپل خبرو کې یادوري وکړل اسرائیل او امریکا هدف دا دي جنگ قربانی هم اسرائیل شي او جنگ ګټه هم اسرائیل شي یو سچ حماس سره پیلن بلاس کی یا یو سچ بلاس کی لري تر څو په اسرائیل او امریکا فشار واچي هغه هم دغه بندیان ځکه اسرائیل مونږ شو کوي چې دغه بندیان راو شي چې سره چې نسل وژنه وکړه فلسطین غزه په مکمل ډول خاتمه کړه خو بیا هم دوی هغه بندیان راو شي نه کړل بندیان اوس هم د حماس په لاس کې نه یا نو دغه بندیان طریقه دی کولای شي چې په اسرائیل فشار واچي ځکه اسرائیل په دننه هم خلکو مظاهرې او شانتي وکړي زیاتره د اسرائیل طرف چې کوم بمبارد شو دغه اسیر اسرائیل چې د حماس سره هغوی هم په دې بمبارد کې زیاتره ووژل شو نو دوی ویلې که جنګ څومره مخکې ته ځي حماس هم ویلې که جنګ مخکې ته ځي شاید هغوی هم بندیان بیخي ووژني نو دغه یو څه چې فعلاً حماس په لاس کې لري او پاتې اسرائیل مقابل کوي چې هم دغه بندیان دویم ما مخکې یادولي که قطر هیواد دی قطر هیواد کولی شي میانجیګري وکړي ځکه اسرائیل په ډېرو هیوادونو تعرض کړی نو دغه ځای کې چې دا حماس کولی شي چې خپل په نفه دغه مادې استعمال کړي او بندیان د خوشي کړي خو بندیان د خوشي کېدو په مقابل کې باید قوي تضمین واخلي قوي تضمین دا دی چې په مکمل ډول باید د اسرائیل ځواکونه غزه پرېږدي جنگ باید پای ته ورسېږي او نور باید تعرض ونه کړي او بل کوم جنایتونه چې کړي دي دغو جنایتونو باید جواب ورکړي نو په همدغه شکل امکان شته چې جنگ پای ته ورسېږي هغه نه بغیر جنگ پای ته نه رسېږي ځکه دغه مادې او طرحې او اوس هم د امریکا رئیس جمهور چې کومې خبرې وي هغه په یو ډول یو ډول امر کړی دی داسې نه دي کړي چې جنگ باید پای ته ورسېږي دواړو طرف دی ځکه پوهه چې په اسرائیل فشار راوړي هغې حماس ته تاریخ ورکړی ډیډلاین ورکړی چې مثلا یک شنبې پورې تاسو جنگ ختم کړي باید اسرائیل ته هم یو وارننګ ورکړی لکه څنګه چې حماس ته اسرائیل ته هم باید ویلی چې یک شنبې پورې جنگ باید تاسو بند کړي او د حماس او د فلسطین د خاورې نه ووځي متاسفانه حماس ته ویلي او هغوی په خپله خاوره کښې په خپل ځای کښې د تعرض بل چا کړی په خپل د وطن دفاع کوي نو په دغه خاطر تر څو چې په امریکا فشار واچول شي او د فلسطین د خلکو حقوق مدنظر ونه نیول شي او فقط د اسرائیل حقوق او د اسرائیل ګټه په پام کښې ونیول شي
ډېره زیاته مننه ښاغلی دکتور وایس احمد اخوزاده چې ځواب به راکړ دوستانو د خپرونې په دې برخه چې ورځو یوې لنډې دمې ته بېرته راګرځو د دوام ورکوو ښاغلی دکتور نادر افغان دغه طرحه چې تقریبا یو طرفه ښکاري ټرمپ د منځګړي په ځای حماس ته وخت ورکوي او پاکستان هم ویلي چې ټرمپ د مسلمانو هیوادونو سره شریکه شوې طرحه تغییر کړې دې حالاتو کې حماس ته فلسطین واکمن حکومت ته او د سیمې هیوادونو ته څه پکار دی
مناسب اقدام وشي هذه ثابت کړو چې
الاعلام العربي او جوي سفارات الانذار او نوعيه الافتراء
سيد قدره لري اقرار لري او دي قرباني او دي ورکول او وجه يواز دي لري او په دې کې ټول
دي
ورته او رسول الله صلى الله عليه وسلم دي ورکول دي په دې کې ورکول دي اسرائيل هیڅ وخت د فلسطینانو او په دې احترام نه وکړای
وجهتها
ما ثابت تكاليف.